استدیو با خود داریم. خوش آمدید نویسد.
بله جاوید نعیمی، تاسو ستړی مشی. افغانستان کې سهار اته بجې شوې او بل پښتو خبرونه پیل شو. او رچې د افغانستان حکومت وايي وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې په عملیاتو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د خبرونو تفصیل. د ارزګان کندهار لویه لاره به نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شي. په جنوب کې د 215 ماتل قلو اردو چارواکي وایي دغه لویه لاره د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې تیره ورځ د وسلوالو طالبانو له حضوره پاکه شوه. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې چې له تیرو 12 ورځو راهیسې پیل شوي و، 6 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې قلو اردو رئیس ارکان شفیق الله رسولزي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته د دغې لارې د وضعیت په اړه وویل:
قیر سرکونه شکولی دی، تراکتورونو باندې شکولی، ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي. زمونږ پاکاری روانه ده، کوم سرکونه چې تخریب شوي دي زمونږ پرسونل پې لګیا دی کار کوي. دا به آماده شي انشاءالله چې سبا به د ټولو عامو خلکو په مخ باندې دا لاره خوشي وي، او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره څلور ساعته د خلکو پر مخ خوشي.
د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه لاره له تیرو دریو کلونو راهیسې ډېره ناامنه وه او خلکو په ډاډه زړه پرې سفر نشو کولی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فراه د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې د اوناب حاصلات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالمنان متین چې د پرون د بزګرو او باغوالو سره په غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د اوناب تولیدات د تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 15 زیات شوي دي.
حدودا 3600 یا بیشتر از اون تولیدات عناب داشتیم ما. خوشبختانه امسال تولیدات عناب نظر به سال گذشته در حدود 15% افزایش یافته.
د ښاغلي متین په وینا په نږدې وخت کې به بهرنیو هیوادونو ته هم د اوناب صادرات پیل شي، او شمیر بزګر هم دې ته هیله مند دي چې که بهرنیو هیوادونو ته د اوناب صادرات پیل شي د دې میوې تولید به هم ورسره زیات شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په لاهور کې یو خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې نیولی دی. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي رضوان رادی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د قانون د حاکمیت د ادارې ویلي چې رازی په پاکستان کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی دی. خبریال رضوان رادی په پاکستان کې د دین په نوم خصوصي تلویزیون ته کار کاوه. په همدې ورځ لاهور ښار د یو کالج استاد مار علي جان د بختون ژغورنې غورزنګ په یوه اعتراضیه لارون کې د ګډون له امله نیول شوی و. هغه 2 ساعته په توقیف کې و خو وروسته په ضمانت خوشې شو. د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب د ډلې د مشکوکو سخت دریځو په وړاندې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. دغه عملیات په وروستیو کې په 2 سیمو کې شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قمندانۍ پرون وویل چې دغه حملې ګندارشي ته نږدې سیمو کې شوي دي. الشباب ډله چې ویل کېږي له القاعده سره اړیکې لري په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو خوا تر حملو لاندې راغلی ده. د امریکا د ډیموکرات ګوند غړي الیزابت وارن پرون اعلان وکړ چې په 2020 میلادي کال کې به د امریکا د ولسمشري د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدوي. الیزابت وارن 89 کلنه او د اوکلاهاما ایالت ده. میرمن وارن له ماساچوست ایالت د کاندیدۍ اعلان کړی او ویلي دي چې له اقتصادي نابرابرۍ سره به مبارزه وکړي. هغه باید په انتخاباتي مبارزه کې له نورو ډیموکراتانو لکه برني ساندرز سره رقابت وکړي. د امریکا د سنا بلې غړې کامالا هاریس له کالیفورنیا ایالت ځان د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي چې هیواد باید د دې لپاره چې د روسیې له شره په امان کې وي د اروپایي اتحادیه او ناتو غړی شي. پروشنکو پرون د اوکراین د ولسمشرۍ لپاره انتخاباتي مبارزه رسما پیل کړه. په اوکراین کې د مارچ په 1 د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو چارواکو ویلي چې 40 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. پروشنکو هڅه کوي چې بیا هم د ولسمشرۍ 15 دوره وګټي. هغه پرون په خپل ټاکنیز کمپاین کې دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین استقلال تخریب کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. ګلاندی پراپورونو کې به واورې چې د افغانستان حکومت وایي وسله والو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپله زمینه برابره کړې ده.
باید طالبان راشي د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسله والو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي دي.
په دې عملیاتو کې یو ډیر د وسوالو طالبانو د رهبرۍ زوري محلي قومندانان هغه په نخښه شوي. د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نخښه شوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افغانستان کولای شي تر 15 راتلونکو کلونو پورې خپل صادرات 8 میلیارد ډالر ته لوړ کړي.
تا 2024 ان شاء الله تعالی صادرات ما به 4 تا 8 میلیارد ډالر رسیده میتونه و ای قطمن شده نیست.
په خوست کې بیا خزینه مدني فعالان او نور خزی وای په خار کې خزو د انتظار او ناست لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته.
د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناست وي یو خو د دوی عزت خوندي نه وي بل لسې بس کاری.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې په پاکستان کې د سولیزو مظاهرو د ځپلو لپاره د پاکستان د حکومت د ورستو فشارونو په باب اوریاو دی. ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د ازادي راډیو دوونیز خبرونه د خبرونې په دوهم نیمه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورید خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري است. نوري د میر احمد صافي د خپل تخنیک همکار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت وایي وسلوال طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته په خپل زمینه برابره کړې ده. د ولسمشر اویان هارون چخان سوري د غراز ویلي وسلوال طالبان کولای شي له قید شرط پرته د حکومت سره خبرو ته کښېني. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. نور جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت وایي چې افغانان په خپل هیواد کې بهرني ځواکونه نه غواړي، خو وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخانسوري ویلي په 2014 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو شمیر باید صفر ته راکم شوی وای، خو د وسلوالو طالبانو د تشدد له امله نړیوال مجبور شول چې دا پریکړه بدله کړي.
خواست مردم افغانستان، خواست حکومت افغانستان هم همی است که به خودکفایی رسیده باشیم، جنگ انشاءالله ختم باشه، به صلح برسیم و عسکرای خارجی در افغانستان دیگه حضور داشته نباشیم.
در جمهور رئیس ویاند زیاده کرد چی در افغانستان حکومت پر و طرح کار کوي چې پر اساسیه په افغانستان که در بهرنوی ځواکونو شمیر حد اقل ته ورسیږي.
نو اوس واضح باید طالبان راسی د افغانستان د حکومت سره مذاکرات شروع کړي. هر هغه تشویش چې دوی لري او هر هغه موضوع باندې چې غواړي بحث وکړي د هغه لپاره د افغانستان حکومت واضح نقشه د لارې شته او ټول وزارت پاکستان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ماښام د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې غونډې ته وویل چې دوی له طالبانو سره موافقه په اساسي ډول د سولې لپاره غواړي، نه د دې لپاره چې د خپلو عسکرو د استلو زمینه برابره کړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل او وی ویل چې دوی امید لري چې د طالبانو سره هم د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي.
If we could get a peace agreement
دا وی د افغانستان لپاره بشوي چې تر جولای مخکې د سولی موافقه وسی او طالبان هم د پروسی تراول د سولی موافقه بعد سولی ایزو انتخاباتو زمينه هم برابر سم په فکر تر انتخاباتو د سولی موافقه ته کافی وخت لرو خو حتی که موافقه و نسی انتخابات بکیږي او مش به هر هغه هڅه کوي چې د معتبرو ټاکنو سره مرسته وکړي ټاکل شوی چې زلمی خلزاد د فبرورۍ په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو وړاندیز نه دی منلی خو د هغوی یو شمېر استازو تېره اونۍ په مسکو کې له یو شمېر سیاستوالو سره چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم پکې و خبرې وکړې د طالبانو استازو په مسکو کې هم پر دې ټینګار کړی چې نړیوال ځواکونه باید له افغانستانه ووځي
افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور په باب مو د افغان ولسمشر د ویان څرګندونې واورېدې چې وایي وسلوالو طالبانو په خپله د ځواکونو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړې ده له بلې خوا بیا د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده دا څرګندونې د دې وزارت ویاند غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وکړې او ویل په دوام یاد کې د وسلوالو طالبانو او داعش رهبری ته سخت زیان اوښتی دی نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغان هوایي ځواکونو عملیات زیات شوي چې تر ډیره د دوی مشران او سیمه ییز قومندانان پکې په نخښه کیږي د دغه وزارت وین غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په اوسط ډول هر ورځ دولس هوایي عملیات ترسره کیږي
په دې عملیاتو کې یو ډیر د وسلوالو طالبانو د رهبری غړي محلي قومندانان هغه په نخښه شوي د دې ترڅنګ د دوی روزنځایونه په نخښه شوي او تر ټولو مهمه د دوی هغه مالی سرچینې چې د نشئی توکو فابریکې دي هغه په نخښه شوي دي په اوسط ډول افغان هوایي ځواکونه چې دي روزانه ده نه نه تر دوله سپورې په دې خوښه کې هوایي بریدونه تر سره کوي
خغلې جاوید زیاتوي د عملیات تر ډیره په ننګرهار کونړ غزنی میدان وردګو فراه کندهار هلمند هرات بادغیس او فاریاب ولایتونو کې تر سره کیږي خو دا چې په دغه عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته څومره مرګ ژوبلا وخته خغلې جاوید په اړه دقیق معلومات نه ورکوي د دغه عملیاتو تر ټولو وروستۍ پیښه وړ مورز د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې و چې پکې د وسلو والو طالبانو یو مشهور قومندان رفیع الله له شپږو ملګرو سره وواژل سو د راپورونو له مخې ځینې وخت په هوایي عملیاتو کې ملکیانو ته هم مرجوب لاوړي د پوځي چارو افغان کارپوهان وای هوایي عملیات باید د کره استخباراتي او کشفي معلوماتو په اساس ترسره سي څو پکې ملکیانو ته ځان ونه رسیږي د دغه کارپوهانو لډلې کابل خان تدبیر وای په اوسنی وضعیت کې هوایي عملیات ګټور ثابت سوي
هغه جنگ چې نن په افغانستان کې ده دغه ته په نظام کې چریکي جنگونه وایي هلته اهداف په دغسې مناطقو کې ځای په ځای کیږي چې هغه سترو اخفا ودري په دغه سترو اخفا باندې تاسو کولای شئ د یو هوایي عملیات په اجرا کولو سره د یوې فرقې د عملیاتو مخه ونیسئ یقینا په دې کې کله چې جبهه شکل سره جنگي او تر پارتیزانان یو نقطه په نخښه کوي هلته پیاده قوتونه ډېر زیات تلفات ورکوي ولې کله هوایي ځواکونه ګټه واخیستل شي هغه ډېر باثر تمامي او هغه ډېر په جای عملیات دي اوسنۍ وضعیت لپاره
د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه عملیات له بهرنیو ځواکونو سره په همغږي ترسره کیږي خو د ټولو عملیاتو مدیریت د افغان ځواکونو په لاس کې ده چې پکې د ملکیانو ژوند ته زیات پام کیږي
و امرودل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي پر وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د افغان هوایي ځواکونو عملیات پراخ شوي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده د بلې خوا د افغان اتلانو لپاره د مرستې په نوم بنسټ بیا وایي په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي دی بنسټ استازو په دې اړه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي نور حاله د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي پر
د افغان اتلان لپاره د مرستې بنسټ په دې وروستیو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړوالی اندېښمن کړی دغه بنسټ یو سفیر جاوید کوهستانی د شنبه په ورځ په کابل کې په دې تړاو جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د جګړو پر وخت د محاربې په سیمو کې امنیتي ځواکونه په سمتوګنۍ کې مالیکی چې د تلفاتو د لوړېدو لامل ګرځي ښاغلی کوهستانی وایي چې په پینځنویوم شپږنویوم او ونویوم مریض کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات اوختی دي
په نړیوال امنیتي ما در مرکز ولایات کم توجهی میشه.
زمون امنیتی ځواکونو ته په مرکز او ولایتونو کې کم پاملرنه کیږي، ان ورته سپکاوی کیږي چې نه باید داسې مواردو ته اجازه ورکړل شي. بل خبره د افغان امنیتی ځواکونو له تلفاتو مخنیوی دی. مونږ په 95م، 96م او 99م لمریزو کلونو کې د محاربې سیمو او د جګړو پر مهال د امنیتی ځواکونو د پراخو تلفاتو شاهدان وو چې دښمن توانېدلی زیاتې سیمې تر خپلې ولکې لاندې ونیسي.
خو ښاغلي کوهستاني د تلفاتو د رقم په اړه څه ونه ویل. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې ویلي وو چې په تیرو څلورو کلونو کې د ټول هیواد په کچه 15,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د افغان اتلانو لپاره د مرستې بنسټ له حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ځواکونو په لیکو کې د غیر مسلکي کسانو له ګمارنې ډډه وکړي. د جګړو په کرښو کې د امنیتي ځواکونو په پوره ډول اکمال او دغه شان دې له شخصي او سیاسي سلیقو او خبرو لرې وساتل شي چې پر مورال یې منفي اغېز ونه کړي. تر دې وړاندې هم په وار وار په رسنیو او سیاسي مجالسو کې د جګړو له سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو له امله شکایتونه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي وایي په تېر یو کال کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ تلفات مني، خو د نوموړي په خبره اوس دا تلفات رقم شوي دي.
موږ په وروستي کال کې تاییدوو چې له بده مرغه زموږ د امنیتي ځواکونو تلفات نظر نورو کالونو ته زیات وو، خو په وروستیو دریو میاشتو کې فوق العاده دغه تلفات راکم شوي دي. له کله نه چې د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې تهاجمي او تعارضي عملیات زیات شول، زموږ یا د امنیتي ځواکونو تلفات فوق العاده کم شوي.
د افغان اتلانو بنسټ غړي ټینګار کوي چې حکومت باید امنیتي ځواکونو ته په خپل ټاکلي وخت حقوق او امتیازات ورکړي او هیڅ چاته د دا اجازه ورنکړي چې سپکاوی او بې حرمتي وکړي، ځکه د دوی په خبره د هیواد د ملي ګټو پر وړاندې سره کرښه افغان امنیتي ځواکونه دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې دي. په داسې حال کې چې د سولې لپاره د وروستیو ګړندیو هڅو سره سره تر اوسه پورې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه نه ده برابره شوې، د مدني ټولنو یو شمیر مسؤولان او ښځینه فعالان له حکومت غواړي چې د سولې په پروسه کې د برخه ورکړل شي او نظرونه باید په پام کې ونیول شي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د مدني ټولنو د ښځو د سیمه ییزو شبکې او د ښځو د حقوقتنې کاري ډله د حکومت لخوا خلکو سره د سولې د غونډو د جزئیات په شریکولو ټینګار کوي او په یاد پروسه کې خپل فعال حضور غواړي. د دغې کاري ډلې وی غړي همایرا ثاقب د شمې په ورځ سوله د خلکو د مشارکت د ارزښتونو په خوندیتوب سره په نوم جوړې شوې غونډې ته ګډه اعلامیه ولبسته چې په یوه برخه کې راغلي.
با توجه به این که در پیش نشست‌های صلح مذاکرات
دیتا په پام سره چې مخکې د دې د سولې په اړه غونډو کې د مدني ټولنو او ښځو استادو فعال حضور نه درلود او هیڅ ډول معاملې له دوی سره نه دي شریک شوی، نو ځکه د سولې په پروسه کې د خلکو د رښتینو استادو او مدني ټولنو په ځنګړي ډول د ښځو کمزوري نقش د مدني ټولنو ښځو او بشري حقوقو د فعالانو د اندېښنې وړ موضوع ده. د ښځو د حق غوښتنې د کمیټې مسؤل زرقا یفتلی په دغه ناسته کې له حکومت، نړیوالې ټولنې او د جګړې لښکې لخوا وغوښتل چې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پاتې شي او د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف پرې معاملې ونشي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوي او د افغان حکومت تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر هېوادونه هم په دې برخه کې هڅې کوي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د ښځو د چارو فعالانې د سولې په پروسه کې د دوی د کمرنګې ونډې په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې برخه کې د خپل رول د زیاتېدو غوښتونکي دي، بلکې له دې وړاندې هم ورته اندېښنې ښودل شوي دي. له دې سره د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې اړوند خبرو کې حکومت د هیواد له بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړې او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. د دغه ریاست ویان فریدون خوزون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو او مدني ټولنو او د ټولنې د ټولو اقشارو نقش او ونډه او نظریات زموږ لپاره مهم دي. موږ متحد یو چې د دوی ونډه او نظریات په پام کې ونیول شي، هم د مذاکره کوونکي ټیم او هم د عالي مشورتي بورډ کې د سولې په اړه جوړ شوی د ښځو ونډه هلته شته. حتی د مدني ټولنو د ښځو د ټولنو نقش پام نه ورځيږي او دې ته توجه
دا په داسې حال کې ده چې د خزو چارو یو شمېر فعالانو په کابل کې په یو بیل غونډه کې د سولې په پروسه کې د خزو لکمرانګي ورنیا نښنه خولې او ټینګار کړای چې حکومت دې تر هغه طالبانو ته سیاسي مشروعیت نه ورکوي چې خپل وسلې پر ځمکه کې خینوي. د افغانستان مدني ټولنې او خزینه فعالین ټینګار کوي چې د افغانستان د یوې نیمې لسیزې د لاسته راوړنو تضمین د سولې په مذاکراتو کې د مدني ټولنې او د ښځو په فعال او تصمیم نیونکي حضور سره به شونی شي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو اورېده. افغانستان ولسمشر وایي افغانستان به د دې ولتیا ولري چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې صادرات تر 8 میلیارد ډالرو پورې لوړ کړي. اشرف غني دغه څرګندونه پرون په کابل کې د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل د ښاروالۍ د سرپرستانو د معرفي په غونډه کې وکړي. د افغانستان خصوصي سکتور چې د سوداګرۍ په برخه کې مهم رول لوبوي وایي د افغانستان صادرات دا وخت نږدې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو که پاملرنه ورته وشي د زیاتېدو امکان هم شته. د ازادي راډیو خبریال یوسف انزدران پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله مندی ښیي چې د سوداګرۍ او صنعت نوی وزیر چې له خصوصي سکتور سره ګډې طرحې لري د افغانستان د سوداګرۍ په غوړېدو کې مهم رول ولوبوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د سوداګرۍ او صنعت وزارت او د کابل ښاروالۍ ته د سرپرستانو د معرفي غونډې ته خبرې کولې وویل دې ته باید ډیر کار وشي چې د افغان صادراتو ګراف لوړ شي.
اولین معیار را که پیش روی گذاشتن معلوم داری است که صادرات افغانستان
دیوی اول معیار داده چې باید افغانستان صادرات 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي او هر کال په دې اندازه یو معینه اندازه اضافه شي تر څو تر 2024 کال پورې د افغانستان صادرات انشاءالله تر 8 میلیارد ډالرو پورې ورسیږي او دا کار اړین دی. ولسمشرۍ ماڼۍ د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست او نوماند په توګه اجمل احمدي او د کابل ښاروال په توګه احمد زکی سرفراز تیرونه اعلان او د شنبې په ورځ رسمن دغو بنسټونو ته ورمعرفي کړل. اجمل احمدي له دې وړاندې د ښاغلي غني د سلاکار په توګه دنده اجرا کړې چې د ولسمشر په باور په اقتصادي برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په برخه کې هغه ځانګړی رول درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د صادراتو یوې لوړې اندازې ته د رسیدو هیله داسې مهال څرګندوي چې دا وخت افغانستان په همدومره اندازه واردات لري. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې افغانستان دا وخت د 8 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې واردات کوي، خو د صادراتو اندازه یې دا وخت څه کم 1 میلیارد ډالر ده. د یادې خونې مرستیال خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ولسمشر غني دغه اټکل ته کار وشي افغانستان په یو ځان بسیا هیواد بدلیږي. دی وایي د سوداګرۍ په برخه کې وروستیو لاسته راوړنو ته په کتو دا کار ممکن دی، خو سختې پاملرنې ته هم اړتیا لري.
جمهور واقعا چې علاقه لري، ظرفیتونه موجود دي که په افغانستان کې د سولې پروګرام انشاءالله ترسره شي او امنیت راشي او دغه تعهدات چې د اوس رئیس جمهور پر روان دي، ترانزیتي امکانات یې مساعد کړل، داخلي تولید ته خاصه توجه کړې ده، هوایي کوریډور جوړ شو، تاسو ولیدل چې نور مسایل دي. حتی موږ تر اوسه پورې زمونږ صادرات د پروس کال په نسبت باندې تقریبا د 40% پورې افزایش پیدا کړ.
د ښاغلی الکوزی په خبره خصوصي سکتور ته داسې پروګرامونو ملاتړ کوي، خو باید هدف ته د رسیدو لپاره په بنسټیزو ځینو کارونو جدي کار وشي. دی وایي د سوداګرۍ د غوړېدو لپاره د لارو چارو موندلو راخوا په هیواد کې دننه برېښنا او امنیت ته کار او له فساد سره مبارزه اړینه ده چې باید ورته پاملرنه څه ډېره شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي په ښار کې د ښځو د انتظار او ناستې لپاره مناسب او ځانګړي ځایونه نشته. دوی له ښاروالۍ او نورو حکومتي مسؤلینو څخه دې برخې ته د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
په ټوله کې د ښځو لپاره د روغتونونو او روغتیایي کلینیکونو له انتظار خونو پرته په خوست ښار کې د ښځو لپاره د ناستې مناسب ځایونه نشته. د خوست خزینه مدني فعالان او ځایي اوسیدونکي وایي چې په ښار کې د ښځو لپاره د مناسبو انتظار ځایونو د نشتون له کبله نه له ښځو سره ماشومان خوندي وي او نه هم د دې ځایونو نظافت او حالت د دې وړ دی چې ښځې دې په هغه کې انتظار وباسي. د کلثوم په نوم یوې مدني فعالې ازادۍ راډیو ته وویل
نو د سړک په غاړو باندې یا پیاده رو چې کوم کسان لپاره جوړ شوی وي هغه پیاده روانو کې ناستې وي، یو خو د دوی زیات خواندنی بل لس بث کاریږي چې د سرک تر غاړو ناس وی د ډیرو مشکلات سره مخ کیږي. دا چې ماشومان یو زینبل زیات فکر نیوي د میندو یا خويندې چې وی زی یا صادری کې وی د امغه پیادارو یا بل ځای کې نو بی دره کې کیږي او رکی کیږي او داسې خواندي زینش را دی چې دوی محفوظ وي پکې.
په همدې حال کې هغه ښځې تر ټولو زیات له ستونزو سره مخامخ کیږي چې له ولسوالۍ ښار ته راځي. د یعقوبه یو صبرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شفیع الله له مسؤلینو غوښتنه کوي چې دې برخې ته پاملرنه وکړي.
دلته بیسترې دور دلته دای چې دلته کینی په د پیادارو بل د بلک هیڅ ځای نشته چې دلته د په منظم ډول کینی. د خپل دولت نه مهيله دادو چې دلته سام زیونه جوړ کی یو منظم ترتیب ونیسي ترڅو د زنناو دغه داستونځ چې دوه دا حل شي.
د خوست خار په جنوبی سند کې د خزو پونم څو کاله مخکې جوړ شوی پارک شته. خود خار له ټولو برخونه ورته لاسرسی ستونزمن دی. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال دولت ته وړاندیز لري چې د خار په مختلفو ځایونو کې د خزو د ناستې لپاره مناسب ځایونه او انتظار خونې جوړې کړي.
زموږ غوښتنه د دولت نه هم دا ده چې باید نور پارکونه هم جوړ شي یا هم داسې وړې وړې تجمع ځایونه د علي لپاره نږدې زنانو لپاره چې سهولت ټول پکې برابر وي. خو تر اوسه پورې دا کار شوی نه ده. زنانه دغه مشکلاتو سره لاس به ګریوان دي.
په ورته وخت کې د خوست ښاروالۍ مسؤلین هم د ښار په بیلابیلو سیمو کې د ښځو لپاره د انتظار خونو د نشتون ستونزه مني، خو وایي چې دې لپاره ځینې اقدامات په پام کې دي. د دې ادارې د اجتماعي او فرهنګي چارو مسؤل لمر نیازی وایي:
موږ اراده لرو چې یو اندازه بودیجه دې ته بیل کړو چې د ښار په ځینو مختلفو ځایونو کې چې هلته تجمع د زنانو یا په عام ډول د لارې د سر د کسانو وي چې هغوی په ټرانسپورټي اډو کې نه وي، هغه نه بیدیا وي، لکه په عمومي جادو باندې صاحبانونه انتظارګاوي جوړو.
د خوست ښاروالۍ مسؤلین دا هم وایي چې د ښار په بیلابیل سیمو کې ډېر لږ ملکیتونه لري چې له همدې کبله ډېر کله نشي کولی د ښاریانو ټولو غوښتنو ته په لږ وخت کې رسیدګي وکړي. خو د دوی په وینا د ښاریانو غوښتنې په پام کې دي او په دې برخه کې به خپلې هڅې نه سپموي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د سولیزو مظاهرو له ځپلو لاس واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه دا غوښتنه په داسې حال کوي چې د پاکستان پولیسو پرون په لاهور کې یو بل خبریال چې د حکومت په اړه انتقادي څرګندونې کولې ونیو. نور حالې د فرشت جلال زی پر راپورټ کې اوري.
د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې ژورنالیست رضوان رازی په لاهور کې د هغه په خپل کور کې نیول شوی دی. د پاکستان د قانون د حاکمیت ادارې ویلي چې رادی په دې هیواد کې د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي پر قانون تیری کړی او له دې عمله نیول شوی دی. ژورنالیست رضوان رادی په پاکستان کې د دین ټی وی په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته کار کاوه. د پاکستان د تحقیقاتو فدرالي ادارې ویلي چې رضوان رازی د پاکستان د قضایه قوې حکومت او استخباراتي ادارو پر ضد داسې خبرې کړي چې بدناموونکي او کرکچنې تعریف شوي او تر تحقیق لاندې دی. د رادیو زوی اوسامه رویټرز خبری اژانس او اسوسییټډ پرس ته ویلي چې داسې کسانو چې دوی نه پیژندل د هغه پر پلار حمله وکړه، لاسونه یې وروتړل او موټر ته یې پورته کړ. په پاکستان کې یو شمېر ژورنالیستانو ویلي چې د عمران خان د حکومت مخصوصا د پوځ او استخباراتو له لوري په بیساري ډول تر زیات فشار لاندې دي. د پاکستان پوځ او استخبارات د هغه هیواد پر کورنیو او بهرنیو سیاسي مسلو سخته څارنه کوي. په همدې ورځ د لاهور ښار د وکالج استاد عمر علي جان د پښتون ژغورنې غورځنګ په وای اعتراضي لاریون کې د ګډون لامل ونیول شو. هغه څو ساعته په توقيف کې وو او وروسته په ضمانت خوشي شو. عمر علي جان پر فیسبوک پر خپل پاڼه لیکلي و چې د سهار په څلورو بجو نیول شوی او لیکلي و: زه داسې وګړی یم چې د قانون درناوی کوم او د عدالت لپاره له مبارزې به راونه ګرځم. د لاهور پولیسو ویلي و چې عمر علي جان په یوه مظاهره کې د ګډون د یوه سرک د بندولو او د دولت پر ضد شعار ورکولو په تور نیول شوی و. خدا فی نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې د عمر علي جان توقیف وغندل او وی ویل چې د پاکستان حکومت باید د سوله ییزو مظاهره چانو له ځپلو او د هغوی پر ضد له داسې سخت چلند لاس واخلي. په پاکستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورني غورځنګ د غړي محمد ابراهيم ارمان لونی تر وژل کېدو وروسته ډیرو خلکو د اسلام آباد او لاهور په ګډون په ډیرو لویو ښارونو کې اعتراضي مظاهره وکړه. له هغه راهیسې د پښتون ژغورني غورځنګ ډیر پلویان د پاکستان پولیسو نیولې دي. د دې غورځنګ رهبری د پاکستان پر پولیسو تور پوری کوي چې په امدی ډول ارمان لونی وژلې دی، خو پاکستانی چارواکي وایي چې د لونی د قتل په اړه څېړنې پیل کړې دي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او حقیقت څه دی دوه اونیزې خبرونه درته خبرو خو اوس په افغانستان کې سهار ته نیمه بجې کیدونکې دی. او بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ده.